په خور کې د ماسپخین دو بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیو بل غړی کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په پرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او ونیس پروګرام هارون بچا هنري غړی دروړو خبرونه له انیسې اجملاو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند مشر وایي پراتلون کوروسو کې د حکومت پر ضد سخت فیصلې کولی شي. په خیبر پختونخوا کې د ډینګي طبي 2 نوي کیسونه رپورټ شوي دي او ایران او شام د بجلی نظام بحالولو هوکړه لاسلیک کړې ده. د خبرونو تفصیل د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وای تر سو چې وزیر اعظم عمران خان استفانوی ورکړي خپل احتجاجي ناسته به جاری ساتي. په اسلام آباد کې د یاد ګوند په مشرۍ کې د اپوزیشن ګوندونو د احتجاجي ناستې ګډونوالو ته بیگانه وخته مولانا فضل الرحمن وویل چې حکومت د مذاکراتو خبره کوي خو اسلام آباد ته تلونکي ټولې لارې یې تړلې دي.
تاسو ڈی چوک ته تتللو خبره کوي نو رهبر کمیټي ویلی دی چې ڈی چوک تتلل یې هم په تجویزونو کې شامل دي. د اسلام آباد انتظامی سره زمونږ د ګوند لوزنامه شوې ده خو انتظامی ځنې داسې ګامونه پورته کړي چې د لوزنامې خلاف ورزي په کولو سره هغه یې ماته کړي. خو دې باوجود مونږ تر اوسه په لوزنامې عمل کوو. مونږ به نن او سبا ځنې نورې فیصلې کوو.
نوموړي په اپوزیشن ګوندونو کې د اختلافاتو خبره هم رد کړه. د دې مخکې په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې په غونډه کې له پارلیمان څخه د اجتماعي استفاګانو په ګډون نور وړاندیزونه ورکړل شو. د جمعیت العلماء اسلام فی په مشرۍ احتجاج کوونکي د وزیر اعظم عمران خان د مستعفی کېدو غوښتنه کوي. په اسلام آباد کې د اپوزیشن مظاهرچیانو له مشرانو سره د مذاکراتو لپاره د حکومتي کمیټې مشر او د دفاع وزیر پرویز خټک بیا وایي وزیر اعظم عمران خان به د مخالفو ګوندونو په غوښتنه چرته هم استعفا ورنکړي. پرین په اسلام آباد کې د حکومتي مذاکراتي کمیټې غونډې رستو پرویز خټک خبریالانو ته ویل چې دوی اوس هم له اپوزیشن ګوندونو سره مذاکراتو ته تیار دي خو کچېری د احتجاجي ناستې له وجې څه زیان ورسېد نو ټوله ذمهواري به په اپوزیشن ګوندونو وي. پرویز خټک دا هم ویل چې د جمعیت العلماء اسلام فی مشر لخوا د وزیر اعظم عمران خان د گرفتارۍ په بیان عدالت ته سي او کچېری اپوزیشن ګوندونو د احتجاجي ناستې په اړه د شوي معاهدې سرغړونه وکړه نو پر ضد به کاروایی کوي. په خیبر پختونخوا کې د ډینګي ناروغۍ ادارې مشر وای په صبح کې د ډینګي طبي 2 نوي کیسونه ثبت شوي دي. د دې ادارې مشر ډاکټر احمد پرن مشال ریډیو ته ویل چې د ډینګي په وایرس قابو موندلو لپاره د پوهاوي پروګرامونه او نور حفاظتي اقدامات پورته کړي دي.
څنګه ملیریا د 40 کالو نه دلته پولیو دی ځکه چې دا ډینګي چې دنه دا په هر کال راځي ځکه دا یو وایرس دی او زموږ علاقې کې د ختمولو دایي مقصد دی چې دا تاسو څوک سبا وي چې سبا له به کیس نه راځي یا بل کال به نه راځي یا به دروغ وي ځکه چې د ختمولو صرف یو طریقه ده چې دی کې څومره موسکیټو اویلیبل دي هغه یو موسکیټو مړ کړی شي.
بلخوا ډاکټران وایي له تیرو کلونو پرتله سږ کال د ګرمۍ اوسم موسم اوږد و چې له وجې د ډینګي وایرس ختمول د حکومت لپاره ګران وه. د حکومتي ادارې د شمیرو تر مخه په خیبر پختونخوا کې سږ کال له 6000 زیات کسان په ډینګي تبه اخته شوي وو چې د درملنې وروسته له روغتونونو فارغه شوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د امریکا سفیر جان بس او د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما په هیواد کې په پرونیو حملو کې د ملکی وګړو وژنه غندلې ده. د ولسمشر له دفتره په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په 30 غنټو کې په غزنی، بغلان، تخار، روزګان، پکتیکا او کاپیسا کې عام وګړي د وسلوالو طالبانو په حملو کې وشل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی پرون په ټویټر پاڼه لیکلي چې یوازې د ماین 314 پرون 14 ملکی وګړي وشل او 45 یې زخمیان کړل. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر ویلي چې په جګړه کې د ماشومانو وژنه له بشري حقونو جدي سرغړونه ده. وسلوالو طالبانو د دې حملو ذمهواري نه ده منلې خو په کابل کې د امریکا سفیر په ټویټر پاڼه لیکلي دا طالبان دي چې په افغانستان کې د سولې مخه نیسي. د ایران سرکاري رسنیو رپورټ ورکړی چې تهران له شام سره د بجلی انتظامی ډانچې بیا بحالولو لومړنۍ هوکړه لاسلیک کړې ده. سرکاري خبري ایجنټس ارینا پرین اویل چې د دواړو هیوادونو د بجلی وزیرانو په تهران کې تړون لاسلیک کړ. په دې کې د بجلی جوړولو پلان، د بجلی د لیګ تارونه غځول او په ممکنه توګه د عراق له لارې د دواړو هیوادونو د برېښنا شبکې سره نښلول شامل دي. ایجنټس د دې تړون د لګښت په اړه سندي ویلي. ایران او روس په ګډه د شام له ولسمشر بشار الاسد سره مرسته کوي. په شام کې له 2011 کال راهیسې په کورنۍ جګړه کې له 400,000 زیات کسان وژل شوي دي. داعش وسلوالی ډلې په افریقایي هیواد مالی کې د سړک غاړې بمی برید ذمہواری منلې ده چې پکې د فرانس یو پوځي هم وژل شوی دی. دا لاغرسته ده چې یو ورځ مخکې د وسلوالی ډلې په پوځي اډه کې په برید کې په لسګونه پوځیان وژلي وو. داعش ډلې پرون په بیان کې ویلي چې د فرانس پوځي قافلې سره نږدې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي وو. فرانس د خپل پوځي د وژنې خبره تایید کړې ده. فرانس په هغه سیمه کې د اسلامي سخت دریځ ډلې پر ضد عملیاتو لپاره 4500 پوځیان لري. د مالی پوځي چارواکو د نومبر په لومړنۍ نیټه ویلي وو چې د وسلوالو د هیواد په ختیځ کې په یو پوځي مرکز برید کې 350 پوځیانو یو ملکی وګړي وشلي. وسلوالو د اکتوبر په میاشت کې هم 8 پوځیان وشلي وو. آزادی اروپا ریډیو یا ریډیو فری یورپ ریډیو لیبرټی مشر د خپل ادارې د یو اوکراینی موټر چلوونکي د شخصي معلوماتو د افشا کېدو غندنه کړې ده. د اوکراینی څنګ د یو موټر چلوونکي شخصي معلومات د هیواد د پارلیمان یو پخانی غړي چې آندری پورنوف نومیږي خبرې کړي او خبرداري ورکړي چې د ادارې د نورو خبریالانو په اړه به هم ورته معلومات خبره کړي. د آزادی اروپا ریډیو عمومي مشر جیمی فلای پرون په یو بیان کې ویلي چې دا کار غیر قانوني دی او په خبریالانو د کار په خاطر فشار اچول او زورول د منلو وړ نه ده. د خبرونو پای او زمده همکار نه د کرنسو بخنه غواړم د موسم حال اورو.
د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د ګل په ورځ په پیښور، بنو، ژوب او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حراره زیات نه زیات 22 او کم نه کم 24، بنو کې 28 او 45، ژوب کې 23 او 8 او کوټه کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 50 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري د تحریک انصاف حکومت پر ضد جمعیت علماء اسلام په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو د اسلام آباد احتجاجي ناسته نن پر څلورم ورځ هم دوام لري. د مظاهری او ګډونوال وایي که مولانا فضل الرحمان ورته امر وکړ نو دوی کولی شي خپل احتجاج د پارلمان مخې ته یوسي.
مولانا صاحب چې څه حکم څنګه چې هغوی دوه ورځې ټیم ورکړی او بیا ویل چېرې دوه ورځو کې خبره سمه نه شوه، موږ به بیا په وړاندې باندې ځو.
د خیبر پختونخوا په حکومت کې د ډینګي ضد ادارې یو چارواکي وایي دوی له یادې ناروغۍ د خلکو د ژغورلو هڅې پیل کړي، خو په وینا یې چې بشپړ خاتمه به ډیره خواري وغواړي.
صرف یو طریقه ده چې دوی ګڼي کې څومره موسکیټو دي هغه یو یو مړتلې شي، خو دا هیومنلی پاسیبل نه ده.
او د دې اونۍ په هارون باچا هنري ګړای کې د خیبر پختونخوا د سوات د یو ځوان سندرغاړي اقبال یوسفزي خبرې یو سندرې اوري.
خوش قسمت یم زکه چې زما پلار زه سپورټ کړم په فن کې، هغه په خپل هم په دې فن باندې ډیر زیات مینو.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنی موضوع ترازو د تحریک انصاف حکومت خلاف د جمعیت علماء اسلام ګوند په مشرۍ په اسلام آباد کې احتجاجي ناسته نن په څلورم ورځ هم روانه ده. حکومت ویلي د مظاهره چانو لخوا د وزیر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه د خندا وړ ده. بلخوا د مولانا فضل الرحمان په مشرۍ مظاهره چانو ویلي ک نن تر ماښامه د وزیر اعظم د استعفا په اړه څه ډاډ ترلاسه نه کی نو کولی شي خپل احتجاج د پارلمان مخې ته یوسي. تر دې مخکې حکومت سره معاهده شوې وه چې اپوزیشن ګوندونه به خپل مظاهره له مرکزی ډی چوکا لری ساتي. احمد الله معلومات راکوي.
پرون د خالی پورس په اسلام آباد کې د ازادي مارچ ګډونوالو ته په خپل وینا کې مولانا فضل الرحمن وویل موجوده حکمرانان د پاکستان د سلامتۍ لپاره خطر جوړ شوی دی، ځکه چې دوی د خپلو خرابو پالیسیانو له وجې نه صرف د اولس ژوند د کړاوونو سره مخامخ کړي، بلکې د ناکامه خارجه پالیسۍ له وجې نن پاکستان په نړۍ کې ایوازې کړي دي. نوموړي د مارچ ګډونوالو ته وویل تاسو ډی چوک ته د تللو خبره کوي نو رهبر کمیټۍ ویلي دي چې ډی چوک ته تلل یې هم په تجویزونو کې شامل دي. د اسلام آباد انتظامیه سره زموږ د ګوند لوزنامه شوې ده، خو انتظامیه ځینې داسې ګامونه پورته کړي چې د لوزنامې خلاف ورزي په کولو سره هغه یې ماته کړي، خو دې باوجود موږ تر اوسه په لوزنامې عمل کوو. موږ به نن او سبا ځینې نورې فیصلې کوو چې په راتلونکو ورځو کې دې نه سخته فیصله بله کمه کولای شو چې د دې حکومت پر ضد د تحریک تسلسل برقراره وساتو. مارچ ته د عوامي نېشنل ګوند سیکرټری جنرال میا افتخار حسین، د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپا او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی هم ویناګانې وکړې او د تیرو وختونو په شان یو واري بیا یې وزیر اعظم نه د استعفا ورکولو غوښتنه تکرار کړه. خو حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د نومبر په دویمه نیټه د خپل کور کمیټې په غونډه کې فیصله وکړه چې نه به وزیر اعظم عمران خان استعفا ورکوي او نه به د وخت نه وړاندې انتخابات کوي. غونډې ته وزیر اعظم عمران خان وویل د اپوزیشن یوه هم غیر جمهوری غوښتنه به نه تسلیموي او د کورنو چارو وزارت ته د هر قسمه حالاتو لپاره د تیار اوسېدو هدایات جاری کړل. د حکومتي مذاکراتي کمیټې مشر او د پاکستان د دفاع وزیر پرویز خټک پرون د خالی په مازیګر په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل حکومت داسې لاچار نه وي چې دوی به راشي او قبضه به پرې وکړي او وزیر اعظم نه بعد هغه په کور کې استعفا واخلي. اپوزیشن دې په دې غلط فهمۍ کې نه اوسي که دوی د لوزنامې خلاف ورزي په کولو سره د وزیر اعظم هاوس طرف ته د تللو کوشش وکړو نو د هر څه ذمہوار به بیا رهبر کمیټې وي. حکومت کله هم اپوزیشن سره تاوتریخوالی نه غواړي، خو که مجبور یې کړو نو بیا به هر څه د ټولو په وړاندې وي. د اپوزیشن دا غوښتنه چې وزیر اعظم د استعفا ورکړي، که داسې ډېر څلوېښت زره کسان دوی اسلام آباد ته راولي او استعفا غوښتل شروع کړي نو مطلب یې دا شو چې بیا په دې ملک کې جمهوریت نشي چلېدلی. د جمعیت علماء اسلام فی ګوند په مشرۍ د اسلام آباد په ایچ نائن سیکټر او په کشمیر هائی وے د ازادي مارچ ګډونوال نن په څلورم ورځ هم موجود دي او وایي د خپلو مشرانو د راتلونکو حکم پورې به دلته ناست وي. د جمعیت علماء اسلام یو کارکون عبدالله چې د چارسدې نه راغلی وایي مولانا صاحب که ورته ډی چوک ته د تللو حکم ورکړو نو ضرور به پرې عمل کوي.
ان شاء الله العزیز د مولانا صاحب چې څه حکم یې څنګه چې دوه ورځې ټیم ورکړی او بیا ویل چې دوه ورځو کې خبره سمه نه شوه موږ به بیا په وړاندې باندې ځو. مولانا صاحب باول د تصادم طرف ته خبره نه بوزي په خپل ډیرو خيار سړی دی او کدا سي خبره تلغي به زموږ.
د پاکستان د کورونو چارو وزارت د مارچ امنیت په ځای ساتلو لپاره د اسلام آباد او پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر پولیسو سره سره د اف سي ځواکونه هم ځای په ځای تعینات کړي دي او جلسګاته د تالاشۍ وروسته خلکو ته د داخلېدو اجازه ورکړي کیږي.
مشال لاډیو ته پر وایبر زنګ وهئ. مشال لاډیو ستاسو د اسانتیا لپاره وایبر شمیره هم فعال کړی ده. په دې شمیره موږ سره تماس ونیسئ. 00420043649 شمیره یو ځل بیا واوري 00420043649.
اوریدونکو بیا هم په اسلام آباد کې د روان حکومت ضد احتجاج په اړه یو رپورټ. اپوزیشن ګوندونو هم پرون په اسلام آباد کې غونډه وکړه. په غونډه کې پر دې بحث وشو چې د تحریک انصاف حکومت خلاف د روان مظاهرو تر څنګ دوی نور څه کولی شي. یو وړاندیز له اسمبلیانو څخه د اپوزیشن ګوندونو د غړو د استعفا مخې ته راغلی دی. که دغه وړاندیز عملي کیږي نو آیا له احتجاج مشري کوونکي ګوند جمعیت علما اسلام فی سره د اپوزیشن دوه نور لوی ګوندونه مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي یوه خوله کېدای شي او کنه؟ پر دې موضوع د انیسې اجمل رپورټ.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې په غونډه کې د حکومت پر ضد د احتجاج لپاره د اجتماعي استعفاګانو په ګډون ځینې وړاندیزونه ورکړل شوي دي. د نومبر په دویمه د رهبر کمیټې تر غونډې وروسته د جمعیت علما اسلام فی ګوند یو مشر غړي اکرم خان دورانی په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د حکومت اپوزیشن ګوندونه به پر وړاندیزونو غور کوي او لاغ وروسته به د راتلونکي لپاره تګلاره جوړوي.
اجتماعی استفاگان، ہڑتال او لوی سڑکونه بندول شامل دی. هر هغه کار چې د تحریک لپاره ضروری وي هغه ټول مو وړاندې کړل. موږ د صوبایي او قومي اسمبلی د غړو د استعفا خبره کوو چې پر هغه غور روان دي.
د جمعیت علما اسلام فی ګوند لخوا د حکومت پر ضد د ازادۍ مارچ په نوم په احتجاج کې د عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي پارټي، پیپلز او مسلم لیگ نون په ګډون ګڼ اپوزیشن ګوندونه شامل دي. خو پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون ګوند په احتجاجي ناسته کې د ګډون په اړه وړاندې ویلي وو چې د دې برخه نه جوړیږي. دا چې اوس د رهبر کمیټې تر غونډې د احتجاج کوونکو غوښتنو د حکومتي غړو لخوا تر بیانونو راتللو وروسته به د یادو ګوندونو تګلاره سوي. په دې اړه د پیپلز پارټي غړي اخونزاده چټان د نومبر په دویمه مشال ریډیو ته ویل چې د رهبر کمیټې اره پریکړه به د دوی د ګوند هم وي.
احتجاج خو خاپشن نه دی، خاپشن خو دا دی چې د ملک اندرونی کوم حالات دي چې دې کې داسې فیصلیزي نه ده موږ په متحده طور دا ملک خلاصولی شو، یا چې دنیا کوم حالات دي بې خصوصا د اسلامي دنیا. خو به هر حال ناپسندیده فیصلې دي، خو په ناپسندیده فیصله کې به موږ بهتره فیصله کوو چې هغه فیصله چې هغه د جمهوریت دپاره، د پاکستان د دستور دپاره، نه هغه د پاکستان د عوامو دپاره نه بهتره.
دغسې د مسلم لیگ نون ګوند یو غړی صدیق الفاروق بیا وایي ګوند یې د رهبر کمیټې نه جدا تګلاره نه لري او د کمیټې اره فیصله به پر مخ وړي.
تمام باتیں جو ہیں رهبر کمیټی نے
د رهبر کمیټې په غونډه کې ټوله خبري مخې ته راغلي دي. مولانا فضل الرحمن هم ویلي چې د مذاکراتو لارې خلاصې دي، خو د عمران خان د استعفا په خبره ولاړ دي. مسلم لیگ نون به د اغه ټولو پریکړو پابندي کوي چې د رهبر کمیټې په غونډه کې په ټول صلاح شي. که رهبر کمیټې د احتجاجي ناستې په اړه په متفقه توګه پریکړه وکړه، نو مسلم لیگ نون ګوند به هم پکې شامل وي. جمعیت علما اسلام فی ګوند د حکومت پر ضد د اکتوبر په 28مه له کراچۍ څخه د آزادۍ مارچ په نوم لاریون پیل کړ او د دې میاشتې په 1 اسلام آباد ته ورسېد. دل یاد ګوند وزیر اعظم د مستعفی کېدو او د زر تر زره یو واری بیا عامو ټاکنو کولو غوښتنې کوي او تور پورې کوي چې موجوده حکومت د درغلیو له لارې راغلی او د حکومت کولو حق نه لري. خو بیا وزیر اعظم عمران خان دا تورونه ردوي او وایي چې د جمعیت علما اسلام فی ګوند احتجاجونو موخه د پالیسیو په عملي کولو کې خنډ جوړول دي.
سخت دریزی څه ته وایي؟ دا څو ډولونه او اشکال یا بڼې لري. ځوانان پر ټولنیزو رسنیو څنګه سخت دریزی کیږي؟ دا او نور ډیر موضوعات د مشال رادیو په نیزه خبرونه ټولنیز شبکې او سخت ریزی کې خبرونه د جمعې او شنبه یا خالی پر ورځ اوریدای شي.
چارواکي وايي په خیبر پختونخوا کې له ډینګي تبې ناروغۍ څخه د بچ کېدو لپاره د خلکو بچ کولو لپاره کارونه روان دي. د حکومت او ډاکټرانو په وینا له ماشو څخه خوریدونکي د ناروغۍ مخنیوي لپاره ضروری ده چې خلک خپل چاپیریال پاک وساتي. حکومت په ځینو ځایونو کې د ماشو وژلو دارو شیندلي، خو وایي په بشپړ ډول یې مخنیوي ناممکنه دی. پر دې موضوع بیا هم د انیسې اجمل رپورټ.
په خیبر پختونخوا کې د ډینګي ناروغۍ د مخنیوي ادارې ویلي په صبح کې د ډینګي تبې 20 نوي ناروغان ریپورت شوي دي. د دې ادارې مشر ډاکټر احمد د نومبر په 2 مشال ریډیو ته ویل د ډینګي مخنیوي لپاره په ټوله صبح کې د پوهاوي پروګرامونه پیل کړي او د دې پترس کې یوازې په پیښور کې څه د پاسه 5.5 لک کورونو ته د پوهاوي لپاره ورغلي دي.
نوي کیسونه خیبر پختونخوا کې نن پر اسخه دي، دا 37 دي.
سپریګانی مروان دي، ډینګ انټي ډینګي کمپاین شروع دي، څنګه ملیریا د 40 کالونو دلته پولیو دی، دغه څه دا ډینګي چې دنه دا په هر کال راځي، دغه دا یو وایرس دی او زموږ علاقې کې دغه ختمولو دایي مقصد دی چې دا تاسو څوک سبا وي چې سبا له بکیس نه راځي یا بل کال به نه راځي یا به درو وي، دغه چې دغه ختمولو صرف چې بالکل ته خلک وي چې جی دې پاک په خبر نه دا ختم شي، نو هغه صرف یو طریقه ده چې دایي کې څومره موسکیټو اویلیبل دي په دې موجوده وخت، هغه یو یو موسکیټو مړکل شي، خدا هیومنلی پاسیبل نه ده.
د ډینګي ناروغۍ د مخنیوي ادارې لخوا مشال ریډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې بیا ویلي شوې چې د نومبر تر 2 نیټې پورې په پیښور او سوات کې د ډینګي تبې وو په ډیرا اسماعیل خان کې 500، په سوابه کې 4، کوهاټ او مردان کې 3، ایبټ آباد، هری پور او کرک کې 2، او بنیر او کوز دیر کې یو نوی کیس رپورټ شوی دی. د پیښور په لیډی ریډینګ روغتون کې ډاکټر خالد مسعود وایي چې د 13 کلونو په نسبت سږ کال ګرمۍ موسم زیات وخت واغیسته چې لوجې د ډینګي وایرس ختمول د حکومت لپاره ګران روانه وه. نوموړی زیاتوي،
راځي خو د هغوی تعداد ډېر کم شوی دی. اوس کې فار اگزامپل مخکې به 50 کسان راتلو، نو اوس کې 4 یا 5 راځي، نو هغه زیات تر هیسټري د ټرېولینګ وي. ورځو کې همدغه کلایمټ چینج دی. اوس که تاسو وایئ چې 2 ورځې باران هم شو، هغې باوجود هم یخنی هغه رنګینی شته، د کلایمټ چینج د وجې نه هم دغه شی دی. دا شی اوس پورې نه کنټرول کېږي. ډینګي خو یو ډېر کلیئر کټ دی. علامات دا دي چې مطلب د ټمپریچر داسې ټمپریچر وي چې هغې کې بالکل د هغه بدن ماتېږي، نو هغه تا ته کلیئر کټ پته لګېږي چې دا زما څه بل څه دی. نور زکام مزله کې خو سره فلو شروع شي، شینه ټوخېدل شروع شي. ستاسو پروګرام په توسط باندې خلکو ته دا اپیل دی چې یاره لږ شان دی که احتیاط سړی وکړي، نو موږ د ډېر شیزونو نه بچ کېدی شو.
د ډینګي ناروغۍ مخنیوي ادارې چارواکي وایي سږ کال په خیبر پښتونخوا کې د ډینګي 6,599 ناروغان په روغتونونو کې داخل شوي وو چې د درملنې وروسته له هسپتالونو تللي دي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاوي شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو ته ورکو.
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
د افغانستان نورستان ولایت یو غرنی او په طبیعي خلګانو موړ ولایت ته، خو د ځینو ولسوالیو په شمیر سیمو کې د دولت وسلوال مخالفین هم فعال دي. په جلال آباد کې د مشال رډیو خبریال باز محمد عابد د نورستان له والی حافظ عبدالقیوم سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د دغه ولایت په امنیتي وضعیت ورته رڼا واچوي.
داسې یو مثالی وضعیت په ټول افغانستان کې مونږ نه لرو چې ووایو چې یو مثالی وضعیت دی. متاسفانه ولې د پخوا نه بهبود راغلی دی او په ډېر برخو کې اوس هم مشکلات شته دي، او د هغې دپاره دولت پلانونه لري چې په کومو ولسوالیو کې چې مشکلات لرو هغه مشکلات حل کړو. بعض ځایونو کې ترتیباتو باندې غور کېږي او بعض ځایونو کې اضافي قوتونو لیږلو ته انشاءالله امیدواري لرو چې هغه ساحي امنیت په منډول دوه کامدیش او برګمټال دغه بعض ساحو کې ویګل کې چې کوم مشکلات لرو انشاءالله هغه پلانونه چې لاس لاندې دا به سره به تر ډېره حده پورې کم شي.
ننګرهار ته که مونږ وګورو په ځینو ناامنو ولسوالیو کې ولسونه راپاسېدل او د دولت د مخالفینو په مقابل کې ودرېدل او دولت یې ملاتړ وکړ. په نورستان کې هم هغه سیمې چې داسې نام نه دي ولسونه راپورته شي او تاسې ملاتړ وکړ.
الحمدلله نورستان کې ولسونه د دولت په حمایت کې دي همیشه، او مونږ کوشش کوو چې دغه اړیکې د ولسونو سره لا پیاوړې کړو او ولسونه د حکومت د کړنو نه رضایت ولري، خدمات ورته وړاندې کړو او ورځ په ورځ دغه وضعیت بهتر شي.
لکه دلته چې په ننګرهار کې چې یعنی ولسی اردو ده، دغه سی ولسی اردو ته ضرورت شته دی؟ په نورستان کې
فوق العاده ضرورت ورته لرو چې منطقوي اردو ایجاد شي او ولسونه دې ته آماده دي که صرف دولت تشکیل ورکي، ولسونه آماده دي چې په منطقوي اردو کې کار وکړي او د نورستان او حتی یوازې نورستان نه د شاوخوا په امنیت باندې به ډېر مثبت اغېز.
تاسې دغه د ولسونو غوښتنه له ولسمشر سره یا لوړو مقاماتو سره شریکه کړي؟
بلې، دا مې د قلوردو قومندان سره هم شریک کړي، د وزارت دفاع د مسؤلینو سره مې هم شریک کړي، د ارګان محل د طریقې مې نور ارګانونو سره شریک کړي.
د افغانستان د نورستان ولایت له والی حافظ عبدالقیوم سره مو د باز محمد عابد مرکه اوریده.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
ولی ظلم چې دی ولی زیاتې دي
هر طرح کرے بدرنګ زکدا چې دا غمینه نجون د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته پند یو مندي نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې
د سولې आवाज دی.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د خوست د غربز ولسوالۍ اړوند نصر الدین او بوریخیلو قومونو ترمنځ د غرونو او دښتو پر سر درې اتیا کلنه پخوانی لانجه د حکومت په مرسته د قومي مخبرو او د دینی عالمانو یوې جرګې حل کړه. په دې موده کې له دواړو خواو شپږ کسان وژل شوي او لس نور ټپي شوي دي، خو اوس د دواړو لورو دښمني په دوستۍ بدله شوه. په دې اړه نجیب الله الوخیل رپورټ لري چې د یو قومي مخبر لخوا د پریکړې د اعلان پر غږ پیلېږي.
د نصر الدین او د بوریخیلو د قومونو مننه کوم چې زموږ په جرګه باندې اعتماد او باور وکړ.
د شنبه په ورځ د خوست اړوند ګربز ولسوالۍ د بوریخیلو او نصر الدین قومونو ترمنځ د ځمکو څړځایونو غرونو او دښتو پر سر درې اتیا کلنه پخوانۍ لانجه د حکومت له لوري د ګمارل شوې جرګې په منځګړیتوب حل فصل شوه. د نصر الدین قوم یو مشر اصل میر او د بوریخیلو قومي مشر حاجي ګل خان مشال راډیو ته وویل:
په کوم نصر الدین یم او کلی د جنگ و خفګان و تکلیف و تاون و دا خدای حال کن انشاء الله.
د بوریخیل د کوم نه ګټه خو یو په دې دمر د چند ازن از یوتا د په دې کنه په 100% میونه خوښی مو مقصد مالی تاون نه زیانی تاون نه 15 پیج او په دې کنه مړو وشول څلو و شپږ و ته لاس و زخمیون وشول په دې کنه مالی تاون خو پکړه به دی په دې کنه.
په ولسی جرګه کې د خوځ د خلکو استاذای محمد موسی خاورین بیا د دې داوو سنات سملامتی په حکومت ماچوی وای
دولت هم په دې کې نیمګړی دی او قومونه د دولت د زوپ نه چې پټوله معنا هغه خپل زمکو غرونو ته ځان نشي رسولای سو استفاده کوي.
حاجی ګرام خان احمدزی چې د بوریخیلو او نصر الدین قومونو د لانجه د جرګې غړی وای
کشرانو نه دا توقع لرم او د یوونه مې تمه ده چې باید دوی خپل منځ کې کین یا په هغه مشرانو چاپېږي چې دا صرف پیسې راټولول مقصد او د خلاصون مطلب نه ده. دوی مشران به دې کار کې راوده او کشران راودانګي او دې کار لپاره د خلاصون پای ټاکي کی.
بل لوري ته خوست والی محمد حلیم فدایی وایي چې دی او نور لانجو د خوست په امنیت اقتصاد او حکومت والی منفي اغیز کړي.
دغه شخړې چې هواري نشي اداري او ټول حکومت او لس ور سره سرګردان وي نو زمونږ په لمړیتوبونو کې د دوستون زو حل حتمی دی ترسو بیا رغونی ته زمینه برابر شي.
یاد دیوی خوست کې د زدرانو منګلو صبریو تنیو اسماعیل خیلو مندوزیو حیدر خیلو لکنو تریزیو او ګربزو په ګډون تر دې شپورې لوی او وړ قومونه میشتي. د دې ولایت ځینې قومونه او خیلونه للسګونو کلونو راهیسې په خپلو کې د غرونو دښتو سرځایونو او ځمکو پر سر دعوی او لانجې لري او ډیر کله دا لانجې د وسلوالو نښتو لامل شوي دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د زیارت پر ورځ د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې وسلوالو پر موټر ډزې وکړي او د احمد الله په نوم یو سړی پکې وواژه. په دغه مهال د احمد الله درې کلن لور مدینه هم لا غسر په موټر کې و. مدینه په ډزو کې بچوي خو رواني حالت یې اوس هم عادي نه دی. زمون خبريال صادق رښتینه د وجل شوی کس کور ته ورغلی او دا رپورټ یې چمتو کړی دی.
د پلار د مارک شیبی درې کلنه مدینه لا هم آرام تنه پریږدي. مدینه هم په پیښه کې په لاس ټپي سوي خو تر پیښه وروسته ل رواني اړخه شنه دا او خبرې نه کوي. وسلوالو د تیرې پنځشنبه په مازګر د درې کلنه مدینه مخته دی غیب لار وواژه. د مدینه کاکا محمد نعیم وای چې ورورې د خپل سیمې د امنیت لپاره شاوخوا ولس کال کار وکړ خو وسلوالو د جګړې زو اصول خلاف هغه د خپل ماشوم لور مخته وواژه.
ماشوم وسم پال کې نه دی بغا غو رسن تر نن پر پجړا دی چر څوک ماس پر جنجی شه دی بغار زنوي بیریش شنه خبرې هم نه کوي. تر هغه ورس یو خبره چې پاغه غړي زور تراله ما ته دا خبره وکړه ول کاکا مرس.
دی پیشه د خاله رسنوي د کارونکو ترڅنګ په عام خلکو کې هم پراخ خبرګونونه راپارولې دي. د کندهار وسیدونکو د وسلوالو یاد کړن غندي او د عدالت غوښتنه کوي.
دا کښنی مؤمن او سره و چې پراغه زړه نو وسوځي او ځالمان تل مدام دا شاجه وارونه کوي دا چې گزارونه کوي نو د جې باید مخنیوي وسی د خلکو دغه پیدا سجدا څوک د کارونه کوي دا خو یو زموږ نه دی چې دان کیږي.
د کندهار ولایت مقام په یو خبر پانه کې ویلي چې 13 شپه د 03 په نوم د ځانګړو ځواکونو قطعې د کندهار په نامه ناحیه کې د عملیات پر مهال د یادې ماشومې د پلار وژونکي لنډشتې وروسته وژلې دي.
د صادق رښتینی رپورټ و مشال ریډیو د اوریدونکو په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز له انیسې اجمله.
د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وای تر څو چې وزیر اعظم عمران خان استعفا نه ورکړي خپل احتجاجي ناسته به جاری ساتي. په اسلام آباد کې د یاد ګوند په مشرۍ کې د اپوزیشن ګوندونو د احتجاجي ناستې ګډونوالو ته بیګانه وخته مولانا فضل الرحمن ویل چې حکومت د مذاکراتو خبره کوي خو اسلام آباد ته تلونکي ټولې لارې تړلې دي. هلته پرون په اسلام آباد کې د حکومتي مذاکراتي کمیټې غونډې وروسته د دفاع وزیر پرویز پټک خبریالانو ته ویلي چې دوی اوس هم له اپوزیشن ګوندونو سره مذاکراتو ته تیار دي خو که چېرې د احتجاجي ناستې له وجې زیان ورسېد نو ټوله ذمهواري به په اپوزیشن ګوندونو وي. په خبر پښتونخوا کې د ډینګې ناروغۍ ادارې مشر وایي په صبح کې د ډینګې تبې 1.5 نوي کیسونه ثبت شوي دي. د دې ادارې مشر ډاکټر احمد پرین مشال ریډیو ته ویل چې د ډینګې په وایرس ته قابو موندلو لپاره د پوهاوي پروګرامونه کړي او نور حفاظتي ګامونه هم پورته کړي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د امریکا سفیر جان بس او د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما په هیواد کې په کورنیو حملو کې د ملکي وګړو وژنه غندلې ده. د ولسمشر له دفتره په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په 24 ګنټو کې په غزنی، بغلان، تخار، روزګان، پکتیکا او کاپیسا کې عام وګړي د وسلوالو طالبانو په حملو کې وژل شوي دي خو طالبانو د دې حملو ذمهواري نه ده منلې. د ایران سرکاري رسنیو رپورټ ورکړی چې تهران له شام سره د بجلی انتظامی ډانچې بیا بحالولو لومړنۍ معاهده لاسلیک کړې ده. سرکاري خبر ایجنس ارینا پرین اویل چې دواړو هیوادونو د بجلی وزیرانو په تهران کې تړون لاسلیک کړی دی او داعش وسله والې ډلې په افریقایي هیواد مالی کې د سړک غاړې بهنی بری د ذمهواري منلې چې پکې د فرانس یو پوځي وژل شوی دی. دا له هغه وروسته ده چې یو ورځ مخکې د وسله والې ډلې په پوځي ډل کې په برید کې فلسطینه پوځیان وژلي دي.
او سوردونکو د مشال رادیو ونیس پروگرام هارون بچا هنری ګړای درته ورو د خبرونه تاسو د زیارت پر ورځ په ژوندۍ بڼه ولیدلې و. دا وخت په تکراری توګه اوري. د مشال رادیو هارون بچا هنری ګړای خبرونه دا اوریدونکو همزه هارون بچا پکې سلامونه درته وایم. دا ونه د خیبر پښتونخوا د سوات یو ځوان سندرغاړی اقبال یوسفزی را سره دی. نو موږ د خیبر پښتونخوا د سوات دی لکه چې مې ویل خو اکثره د متحده عربي اماراتو په دوبای کې وی تر اوسه یو شمیر سندرې خبرې کړې دي. نو دا سندرې یو ورو خبرې پر وسره کوو. د ټلیفون په لیک را سره دی اقبال جان. ستړی مشه او مننه چې موږ ته د وخت راکړ.
خوشاله اوسه بچا جی. مننه کوم تاسو او د مشال ریډیو.
ډیر مننه. ما خو سوات ویل صحیح مو ویل کنه؟
بالکل جی صحیح ده جی بالکل د سوات.
نو کتل لگا پیجنګلو کی اوریدونکو سره اقبال جان چې سوات کې د کم ځای کله کور د چرته دی او عمر دې دا وخت څومره دی او څومره وخت شو چې سندري وای
بچا جی؟ زه خو پیجنګلو ملند دا ده چې د سوات ایم او په سوات کې د منګورې ما او 2004 نه لګیا ما چې فن کې ما. ها
ها.
او عمر خمیدا وخت 25 کال دی.
ها ها. ډیر ښه. موسیقي دی سندر ویل دی لچاس د کړی دی ک په خپل دی شو کو دغه قسم راتو کا
بس دی. دا خو زه سکول ته بتلم راتلم نو هغه کې بیا زمونږ د 14 اگست مقابله پروګرام نو هغه تم تیارې کولو نو چې هغه کله پوزیشن واغست نو بیا لکه مخ کې مو غوښته چې کوشش وکړو چې مخ ته لاړ شو. نو زماړو مې استاد چې کوم دی استاد محترم شیرجان استاد دی چې نو خار سره تعلق ساتي نور دا سینیر موټول استادان دی خو د غړومبې چې کوم دی نو شیرجان استاد.
او اوس هم کوم استاد لري چې سره کینی پاسې زدکړې کوي کنه؟
بالکل اوس چې کوم دی بچا جی نو د پدلی وهاب درد چې سره نظر ګول استاد څنګه چې شاکر زیب استاد دی فرغ زیب نو دغه ټوله سره ناستې پاسې کوم.
ها. او تا چې کله وغوښتل چې موسیقي تراشي سندره وای خلک دې د سندرغاړي په توګه او پیژنې نو کورنۍ دې سویل استاد ملګرو استاد کلی کور د خلکو غریب دې خبره منلو ته تیارو؟
بالکل جی ډېر زیات خوش قسمت به ویم چې خوش قسمت یم ځکه چې زما پلار زه سپورټ کړم په فن کې هغه په خپل هم په دې فن باندې ډېر زیات مینو او چې کله ما دغه پوزیشن واغست نو بیا ما والد ته وویل چې بس لکه زما خوش وخت دی نو هغه زه سپورټ کړم تر دې حده مې 15 ورسو
تا خو د سکول ذکر دی وکړو سکول دغه سبق او کالج او د ترکمې رسولې دي
باچا جی دغه هو اف ایم کړه رجینو
بیا د بس کول د غډیرو غنی
نو ډیر خو نو جی کوشش کو چې مخه نور هم لاړ شو سکول مخه ته بوزو خو بس دا وخت کم ای وی او سو بس مسائل وی
اوله سندره د کله ویلې اقبال جان چې ته داسې شوې چې لکه سټوډیو ته لاړې باقاعده الته د ریکارډینګ کو بیا سندره د خبره شو چې ته ټي وی ته تللی وي ریډیو ته تللی وي څنګه دې ریکارډ کړی و اوله نه سندره
اوله نه سندره خو ما دغه 2004 کې چې کله مونږ د مقابله دغه کړو نو بیا دا غې نه پس چې ما کله شوق را پیدا شونو پلار ته مې چې اوس په ما باندې غانه کې نو په هغه وخت کې د سیکوینس کار خو خیر ډیر نو او زیاد بای وود نو خار چکم دے نو بختیار خٹک سے بہت زیاد سے بس غیر طرح ہم دغه مرسته وکړه ډیر خو میوزیک را ته تیار کو سندر چیم کم دے د محمد گل منصور سے کلامونو پاغه وخت کې ریکارډ کړیو
تر اوسه د اقبال جان څومره سندرې جوړې کړې دي په سټوډیو کې او بیا د خپلې کړې دي په شمیر څه دي
نو باچا جی ما خو تقریبا چې اته والیوم کړې دي البما
ها
او یو غانې شو د ورښونو دامه څه تقریبا چې 20-25 خو به مې دغه هم کړې دي
او که څه چې په دې کول نو شعر دي زیاتره د کوم شاعرانو استاد خوخي شاعران سوکتي دغه شعرونه دی ویلي تر اوسه کنه
زما د خوخه شاعران خو زمون د مشران دی لکه لایق زاده لایق صاحب شو سائل صاحب شو کنه خو په هغه وخت کې زما عمر کم ونه په دغه پیسو زنه پویدم نه هغه د وژنه ما به البم چې کولونو هغه ټول ارنجمنت هغه ټول کیسې بلکه محمد ګل منصور صاحب کولې زمونږه زمونږه رشتہ کې هم دی دا غوي کلامونه مې هم ویلي او د نور خواږه شاعران ملګری دا غوي چې دا غوي کلامونه مې هم ویلي
خډیر خ سواد کې خو کلونه سو وخت داسې سختم تیر شوی دی کنه الته وسلوال راغلی وو خلک تنکړو خلک ډیر پریشانو خلک بلکې کډوال شویو نو دغه کلونه کې دغه ومه وتم کلونه کې خطا موسیقي کوله یا کوله د بیا بیا خو بدل ته نشو کوله بیا چرته تللې
په دغه وخت کې چې کله وسلوال راغله او حالات خراب شونه دا هغه بیا مونږ راووت نو خار ته مونږ کړه راوړه نو هغه خپل فن ما په نو خار کې جاری ساتلې وی
نو خار کې خډیر تکړه دغه دی هنرمندان دي کنه دا تاسو زیات یاد کو د کورنۍ دا او دا
کرزیب
دي نو دیم هم دینه به زکړی کولی
بالکل جی دوی سره پروګرامونو ته هم تلم راتلم مو زکړی به مهم کولی
په سواد کې اوس دا محل اقبال جان سب وای دا سي ستاغوند ځوانان لکان چې موسیقي سره مینه لري شوق لري یا غواړي چې کار وکړي هغه کول شي په آزاد مټ په خلاص مټ سندرې وایي دا سکه می ویری ترې خو اوس نور نه دی پاتې
بالکل بچا جی نن سبا خو ډېر خسته حالات دي او ډېر امن والا علاقه د سواد زکه چې تاسو به هم ګوره او مونږ هم د سوشل میډیا د لارې هم ګورو مخامخ مو مو کته چې په سواد کې خو پوره امن ده خو شوګانی پکې هم کېږي خو پروګرامونه کنسرټ پکې کېږي
او ته چې کله سواد کې نو بیا ځې پروګرامونو ته خلک دې دعوت کوي
بالکل جی پروګرامونو ته زما جیو
نو څوک دې سره ستاده ډلې ملګری څوک دې هنرمندان څوک
ما سره خو جی یو نوید جانان بای دې او یو را سره کامران بای دې
نوید چیرباب غږی
جی جی او
او کامران څه کوي تبلغه غږی
کامران تبلغه غږی جی او
ها نو سواد کې کم ځای نو هم منګور کی کنا چې ته لری سیمو ته پکې هم کلو ته پکې هم ځای مې لسنو ته
په منګور کې لوکل همزو او پېښور ته پکې هم راځو په برا دغه شنګلې او پورن هغه لکه ته پکې هم ځو چې کوم ځای پروګرام یې هغه ځای ته ځو مینوال ډېر زیات یو الله دې قدر وکړي موږ ډېر زیات مینه راکړي دا ټول د دې فن برکت ته چې موږ خو لکه نه پسه پوېګو او نه را لږ راځي خو دا به وایم چې دا ټول د دې فن برکت ته
से दड़े रुखल कुसुनाली बने साया पे साल निकलाले बने सुनाले बने खाए सुनाली बने साया पे साल निकलाले बने जमाले बने माया पते सारे
اقبال جان نو یو اردن کې راغله د پسکای پر سره دی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام بچا صاحب، تاسو ته د خبرونه ملما اقبال یوسف زی ورور ته د مینه او خلوص څخه ډک سلامونه. زه نجیب همدرد در سره د متحده عربی اماراتونه.
وعلیکم السلام همدرد صاحب، څنګه جوړی؟ په خیر
مننه، خوشاله اوسې. ستاسو روغتیا مو هیله ده. خوشحال شوم بچا صاحب چې نن مو خبرونه ته اقبال جان راوستی دی.
ښه، بس دا خو ستاسو خوشحالۍ لپاره موږ دا کارونه کوو.
ډیره مننه بچا صاحب. زه د پروګرامونه چې کم دی هغه اورم ګورم. دلته ورسره د موسیقي داسې ملګری شته چې دا ځنې مطمئنه وي، یعنی رباب غږولو والا یا تبلې غږولو والا داسې کم دوستان د شته دي. او بل تپوس به مې ځنې دای کنه چې په سندرغاړو کې کم یو سندرغاړی خوښیږي او ولې خوښیږي؟ قربان، ډیره زیاته مننه.
ډیره مننه. نو د دغه پښتنې خو تا واورېدې، دی وایي چې ته اول خو موږ ته دا ووایه چې ته دوبۍ کې څه کوې؟ هلته کار روزګار کوې که نه دغه موسیقي هنري کارونو پسې ځي اکثر دوبۍ ته؟
زه خو جی دوبۍ ته دغه هنري کارونو باندې راځم. جی کله میاشت تېره کوم، کله دوې میاشتې تېرې کوم، بیا واپس هم.
ښه، نو همدرد صاحب پوښتنه وه چې هلته داسې کسان شته هنرمندان چې تا سره تبلو غږوي، رباب والا یا هارمونیم والا، چې تا سره مرسته وکړي ستا په پروګرامونو کې؟
بالکل جی، او شته. دلته ما سره ملګری شته دی چې ما سره پروګرامونو ته ځي راځي. دلته کې خپل کاروبارونه کوي او جمعې شپه دلته کې تاسو ته پته ده سبا له چوټي وي، نو په دغې وجه بیا که پروګرام راځي نو بیا ورته زه وایم نو ما سره ځي.
ښه، ډېر ښه. او د همدرد صاحب بله پوښتنه دا وه چې تا څوک دې زیات اورېدلي دي سندرغاړو کې؟ دې څوک خوښ دي اردو پښتو څه شی اورې؟
بس باچا جی په سندرغاړو کې خو کزه دا وایم یو مې تاسو ډېر خوښېږي غزل باندې، او یو کرن خان او زمونږ دا سینیئر چې کوم دی استاد خیال محمد صاحب، د احمد ګل استاد، پزلی وهاب درد صاحب چې ډېر ښه غزل کوي، فاروق استاد، ظفر فاروق، دا ټول مې خوښېږي جی.
Thank you.
دا ټپی هم لکه چې اقبال جان په دوبه کې تا د خپل مسافر ملګرو ته پروګرام کې محفل کې ویل دي، نو ستا په څیر ستا په شان نور زو د پیښور او د سواد سندرغاړي چې دي غي هم داسې کله کله دوبه کې یو میاشت دوه تیره کې چې پروګرامونه کوي او یو څه پیسې ځان ته جوړ کړي، داسې نور کسان هم شته سندرغاړي؟
بالکل جی، ډیر د ملګری راغلي هم دي او ډیر خواهش لري چې راشي او راضی او دلته ولدا مسافر ډیره خمینه ور کوي او ډیر خاصه پروګرامونه ور تر جوړي.
پیښور کې به څوک ملګری لري؟ پښتو موسیقي خو زیاتره پیښور کې جوړیږي، تکړه هنرمندان دي، نو پیښور کې به د ناست پاسه ځای چرته دي او ملګری دي څوک دي
پیښور کې؟ خو چې کله هم لاړ شم نو سرفراز بای لدی، الله ډیر جون ور کوي، سرفراز بای سره هم ناست پاسه کوم، اشرف گلزار بای سره، گلاب استاد چې کوم دی، نذیر ګل استاد دی، ټول سره بیا ناست پاسه کوم، چې کله لاړ شم په موقع او دوی وی نو بیا د دوی ځای ته ځم، دوی سره ناست پاسه کوم.
اقبال جان د موسیقي استادان وای چې د غزل لپاره په تیرا زیات ریاضت پکار دی، زیات خواري او اثر پکار دی، نو ته بیا خپل आवाज سره سمره خواري کې سمره وخت ور کوي؟
بالکل جی، زه خو کوشش کیم چې سونه هم را سره ټیم وی، نو هغه ټیم ور کوم خپل ریسل.
نو ریسل چې کله کوي نو څه پکې کوي، څنګه ریسل کوي؟
زه خو جی دغه سرګم باندې आवाज لګوم او بل دادا چې دا غزل هم ستاسو اورم، نو په دغه کې هم تاسو هم ډیر په ښه انداز باندې دا غزل ویلې وی، د نور فنکاران چې کوم زمو سینیئر دی هغه ویلې وی، نو ساز دکړه دا غین کوم او هارمونیم سره خو صرف خپل سرګم لګوم.
او دا سې کوشش هم کوي اقبال جان چې ته ستا غزل ستا موسیقي د نورو سندرغاړو لاغو بدلې وی کنه، دا سې کوم هغه شوري کوشش او هڅه کوي کنه؟
بالکل جی، ما خو سندره ویلې دي دا استاد منیر بنری سه یو کلام ویلو، نو هغه هم بیا دا غین پس چې کوم ده ما خو د لایف سازونو کې ویلو، دا غین پس بیا زموږ یو بل سنگر ده شایان بچا ته ما په خیال چې نوم ده، نو هغه بیا په سټوډیو کې هم ریکارډ کړو د سې کلامونو ډیر ما ویلې دي چې هغه مخه ته فنکارانو ویلې دي.
دا کوم دا کول شي چې راته لګ زمزمه کې دا ته چې کوم یادوي؟
بالکل جی، بالکل جی، بالکل جی.
مهرباني
توائے لگوا رکا مڑ بشم تلوار رکا، توائے لگوا رکا مڑ بشم تلوار رکا، پیرا ز خراب یما پیرا ز ما کار رکا، پیرا ز خراب یما پیرا ز ما کار رکا.
او ډیر ښه، ډیر خوندو کو مننه اقبال جان، دا ستا خپل کمپوز دی؟
جی جی. او
ها، او ته چې کله غزل جوړ کې سټوډیو کې نو بیا خو نن سبا ورته ویډیو جوړول پکاري، نو هغه هغه کارونه هم کوي ور سره ور سره؟
بالکل جی، کوشش کوم دا وی چې کله هم کلام ریکارډ کوم نو هغه سی ورته بیا کوشش کوم چې خسته ویډیو هم جوړ کوم. زما ډیر خمل ګره تکړه ور مې ده جانګیر افغان تنم ده، نو هغه زما سره ډیر زیات مرسته کوي، ډیر زیات تعاون کوي زما په ویډیو کې، په کړه ډیر زیات را سره کوي.
خا، او دا ویډیوګان چې تاسو جوړ کړئ نو بیا د دې د خبرولو لپاره خو ته باید یو یوټیوب خپل چینل ولري، فیسبوک پانه ولري، سوشل میډیا وکاروي، نو دغه چلونه دې کړی دي یا پوهیږي په دغه لارو چارو؟
بالکل جی، اوس په یوټیوب باندې میزان خپل چینل هم جوړ کړی دی، اقبال یوسفزئی نیم دی، او د فیسبوک د لارې هم لګیا یم، کوشش کوم په هغه می هم پیج دی اقبال یوسفزئی نیم دی دا غي هم، او بس کوشش کوم لګیا یو جنو.
ته خو پښتو موسیقي کې ځوانې او غواړي بچ مخ کې بم کار کوي، څنګه به دا پښتو موسیقي به څنګه خکېږي؟ ځنې خلک بیا نیو کې هم کوي چې دا موسیقي تیز شوا او لږ هغه زوړ خوند پاتې نه دی، نو څه باید داسې وشي اقبال جان ته په کله غور کې پدې خبرو چې یو ښه موسیقي څنګه جوړ شي پښتو، او بیا سړی هیوادوالو ته همدارس د نړۍ خلکو ته وړاندې کی کنه او خدمه یار کار وشي، داسې څنګه کېدای شي؟
باجا جی، بس دغه څه خو مونږ په ډیرو خبرو پوي کوم، نه تاسو زمونږ سینیئر یې، خو زما خو خپل دا زړه دی او دا مې خوخه ده، خې انتخاب دی او شي خو موسیقي دی ورته جوړ کړی شي کنه، او په خاص سټوډیو کې دی ریکارډ شي، نو دغه کلام چې کمینو هغه بیا مشران وای چې صدا بهار دی، نو دا بیا ټول عمر لا چلیږي.
او په دې برخه کې بیا د حکومت د حکومتي ادارو رول شته؟ ګوري چې غیم باید وکی کنه، د بهر څخه هنرمندان په خپل کې حکومت پسې کوي؟
بس جی حکومت خو کزا ویم بچا جی زمون سوات اڑخت خو چی دینو الدا کې خو بیخی د میوزیک دا سپورت نشته کنه الان کې ټیلنٹ په سوات کې ډیر دی او ډیر خلک کوشش کوي چې زده کړي وکړي خو هغه سہولت هغه ته نشته کنه مزه سوات کې سټوډیو هم نشته نو حکومتي چارواکي چې کم دي موږ سره خو لاس نه دی کړی موږ دا आवाज چت کړی دی او ان شاء الله چې زویم چې ډیر ضرب وي چې موږ ته بدا په سوات کې د زده کړې لپاره ځای هم را جوړ کړی شي او سټوډیو غوښتنه هم کړې ده نو کوشش مو دی او आवाज رسو چې په کوم چینل هم ان شاء الله چې بحال بشي د خیره
صحیح شو بس کامیاب اوسې خوشاله اوسې دوبای کې خو وخت لري اقبال جان ډیره مننه مونږ ته د وخت راکړ د خبرونه وخت ختميږي زه غواړم ستا یو سندره بل هم اوریدونکو ته وړاندې کوم نو بیا هم لته مننه کوم خوشاله اوسې آباد اوسې
مننه جی مننه جی
یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خو خکړې ده
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونه، ویدیوگانی او د مشال اونیزی خبرونی
زمونگ پا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلی، اوریدلی، اولیدلی شد
دا مشال ریڈیو دا